د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلک خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د څوارلس سوه دریم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې پنځلسمه د څوارلس سوه شپږ څلویښتم هجري قمري کال د جمعه دی اول د میاشتې له درېمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له پنځمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردلی شي، بیا درته ایوا سیاسی تبصرہ وړاندې کوي چې له 70 پوزیانو سره په مقابله کې د لبنان د حزب الله د بریاو دوام تر عنوان لاندې ده. د ورستا هم بیا د ویانمنو ایرانی میرمنو په ارتباط پروګرام او د لشي چې لا د ورستا هم بیا لا اسرائیل او رژیم د امریکا د ملاتړ په حق لارته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. د دې ورسته هم بیا د مناجات او پروګرام اور چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته یو لنډا د مکو بیا د سی بیا او ناړې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غګوسم پاموکړي د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان سهونست رژیم ته کلک خبرداري ورکړه. د ایران او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د سهونست رژیم د جنایتونو په بندولو او غزه او لبنان سره د مرستو په برابرولو ټینګار کړی دی. نن ایرانی سپوږمکۍ کوثر او هدهد فضا ته توغول کیږي. په ایران کې د پاکستان سفیر د دوړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی او افغان طالبانو بیا هم په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان سیونست رژیم ته خبرداري ورکړی چې دغه رژیم مشران پوهیږي چې حکومت تیر وطن وکړي نو لا سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د صحاب شبکې د خبر لمخې ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه ایواد حکومتي پلاوی یا کابینه په ناسته کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په هیڅ بڼه پر خپل حریم او امنیت باندې تیرې بې ځوابه نه دی پرېښودلی. د سیونست رژیم مشرانو ته په خطاب کې ویلي چې هغوی ښه پوهیږي چې که د ایران پر وړاندې کومه تیروتنه وکړي نو غاخ ماتونکې ځواب به ترلاسه کړي، که څه هم دوی په خپل چلند کې بیا کتنه وکړي اور بند ومني او د سیمې د مظلوم او بېګناه خلکو له وژلو او قتل څخه لاس واخلي امکان شته. موږ د غبرګون په شدت او ډول کې بیا کومه اغیزه وشیندي. پزشکان زیاته کړه، موږ هیڅکله جنگ نه دی پیل کړی او نو کوم هیواد ته د جګړې سپارښتنه کړې ده. د امریکا د چې تلې زموږ د سیمې په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې جنگ پیل کړی او نن سبا هم د سیونستي رژیم په ملاتړ سره په سیمه کې د جنگ اور بل ساتلی دی. د ایران او مصر بهرنیو چارو وزیرانو د سیونست رژیم د جنایتونو په بندولو او له غزه او لبنان سره د مرستو په برابرولو ټینګار کړی دی. ایران د اسلامي جمهوریت او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو د سیونست رژیم د جنایتونو د مخنیوي او د اوربند ټینګولو او په سیمه کې د تاوتریخوالو د بندولو د مخنیوي او په غزه او لبنان کې بې کوره شوی خلکو سره د بیړنیو مرستو په برابرولو بیا ټینګار کړی دی. د صحاب شبکې د راپورټ ته مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د مصر د بهرنیو چارو له وزیر بدر عبدالعاطی سره په ټلیفوني تماس کې په سیمه کې د سیونستي تیریګر رژیم جنایتونه او بیا بوګنونکي اقدامات چې هدف یې ټولې سیمې ته د جنگ د ډګر پراخول او د سولې ثبات او امنیت ګډوډول دي، د ایران دریزونه وسپړل او د روا دفاع په چوکاټ کې د خپل ټاټوبي امنیتي حریم هر ډول تیری ته د ځواب لپاره د ایران پر روا حق ټینګار وکړه. هغلی راکشي هم دا رنګه په غزه او لبنان کې دغه رژیم د نسل وژنې د ماشین د بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې د سملاسي او اغیزمن اقدامو په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو د ګډو هلو ځلو په ضرورت هم ټینګار کړی دی. دواړو خواوو هم دا راز په سیمه کې د بدلونو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشورو په دوام هم موافقه کړې ده. نن ایرانی سپوږمکۍ کوثر او هدهد فضا ته توغول کیږي. د صاحب شبکې د خبر لمخې دا دوی سپوږمکې د پوه بنسټه لومړني سپوږمکې دي چې سل په سلا د خصوصي برخې د ماهرانو لاخوا ډیزاین او جوړې شوې دي. کوثر سپوږمکې د کرنې، طبي سرچینو مدیریت، د چاپریال څارنه او د بحران مدیریت کې کارول کیږي. هود هود د سپوږمکې هم د مخابراتي سپوږمکې په توګه کارول کیږي چې د شانو د انټرنیټ ملاتړ کولو وړتیا لري ترڅو په لیرې پراتو سیمو کې اړیکې رامنځته کړي. د ایران د فضایي ادارې د مشر حسن سالاریا په وینا د سپوږمکې د دې وړتیا لري چې په څېړنیزو او سوداګریزو پروژو کې وکارول شي او په ځانګړې توګه د کوثر سپوږمکې د چاپیریال د بدلونو او طبیعي زیرمو په شننې او څارنې کې د یوې دقیقې وسیلې په توګه کار کوي شي. دا دوی سپوږمکې د روسیې ویستوچینی فضایي اډې څخه د سویز لانچر موټر لخوا توغول کیږي. په ایران کې د پاکستان سفیر د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. په ایران کې د پاکستان سفیر ویلي چې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او د سیمې لپاره ګډ فکر د تهران او اسلام آباد د ایجنډې په سر کې دی. د صاحب شبکې د ایرنا لاکولار راپورټ راکړی چې په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپ ویلي چې د پاکستان حکومت او خلک په اوسنیو نازکو حالاتو کې د ایران تر څنګ ولاړ دي. محمد مدثر ټیپو پاکستان ته د خاغلی عراقچی سفر د دواړو گاونډي او مسلمانو هیوادونو په ورور ګلې اړیکو کې د پام وړ بدون بلې دی او زیاته کړي دا چې د لوی آسیا اوسنیو شرایطو ته په پام سره پاکستانی سیاستوالا لخپلو ایرانی ورونو سره لیدنې ته ډیر اهمیت ورکوي او د دواړو خيزو او سیمه ایزو مسلو او ټولو دلچسپي وړ مسلو په اړه د نظرونو تبادله ته قائل دي. با تهران کې د پاکستان سفیر په سیمه کې ترګري لګواخ سره د غړې مبارزې په شمول د اقتصادي او تجارتي ملګرتیا او د پیاوړتیا او د سرحدونو پرختیا لپاره د ایران او پاکستان د مشرانو په ژمنې باندې په ټینګار سره ویلي چې دواړه هیوادونه د منځني ختیځ د شخړو په باره کې یو شان دریزون لري. په ځانګړي توګه د اسرائیلو د جنایتونو په خبرېدو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون په ټولو ډیپلوماټیکو برخو کې فعال رول لوبوي. په افغانستان کې په سرخک ناروغي اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريال پرالګري راپورټ کې واوري.
د افغانستان روغتیا وزارت تاییدوي چې سکهال په ماشومانو کې د سرخکان یا شری ناروغي پیښې زیات شوی دی. د یاد وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان ویلي چې تر اوسه نږدې شپږ زره مثبت پیښې له دوی سره ثبت شوی دی. خو د دغې ناروغۍ له کبله د مړو شوو کسانو د شمیر په هکله یې څه نه دي ویلي. ښاغلی زمان زیاتوي چې سږکال نظر تیرو کلونو ته دغه ناروغي زیاته شوې ده.
لکه څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري ویروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سږکال لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره شلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال ته لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سږکال لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې شپږ زره دي.
دا منوخته وزارت ویان وایي یو داسې پلان ترتیب کړی چې پر اساس به په راتلونکي کال کې د شری واکسین تطبیق کړي. ډاکټر شرافت زمان ویلي چې دغه ملي کمپاین پر اساس به شاوخوا 14 میلیونه کوچنیانو ته د شری ناروغي واکسین ورکړ شي.
په درګې دی میاشتو کې موږ پلان لرو چې د شری د واکسین ملي کمپاین تطبیق کړو. د دې په توسط سره موږ کولای شو چې په افغانستان کې د شری د زیاتیدونکو واقعاتو مخنیوي وکړو. د ولسونو څخه مهم غوښتنه هم ده چې په دغه حالتونو کې کدې دوی ماشومان کې د ایراز ولایم د شری یا د سرخکان راخار کیږي، باید نور ماشومان ورڅخه وژغورل شي او دوی په دغه حالتونو کې روغتي مراکز ته مراجعه وکړي ترڅو د دوی ماشومان ژوند د خطر سره مخ نشي.
او خو د روغتي نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتیدو اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیږي. ډاکټران وایي شری یوه ساري ناروغي ده چې د تنفسي سیستم له لارې خپریږي. دوی وایي په دغه ناروغۍ د اخته کسانو ډیره برخه هغه ماشومان وي چې د شری واکسین نه وي کړی. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. افغان طالبانو بیا هم په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ. د افغان طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پاکستان د خبره شي په افغانستان کې د ټي ټي پی غړي شتون لري رد کړه. مجاهد وایي دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې ناسمه ګټه پورته کړي. د طالبانو حکومت په ځلنو ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د ګاونډیانو پاکستان پر وړاندې ناسمه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال عثمان جدون ویلي وو چې افغانستان د ترهګرې په مرکز بدلیدونکو دی. هغه زیاته کړې ده چې د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې شتون ثابت دی او د هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په ننګرهار کې یو ښځه په دورو وهلې ده. د افغان رسندو له راپور سره سم د طالبانو د حکومت سرې محکمې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې یو ښځه په دورو وهلې ده. دغه محکمې په بیانیه کې ویلي چې یاد ښځه لا کور ده تېختې د هڅې په تور په نه هو دیر شو دورو وهلې شوې ده. د دولو ده چې د طالبانو سرې محکمې بل پر هم په ننګرهار کې پر دوو کسانو د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی وو. یو نو مهم تیرا پنځمبا په خپل درې میاشتنې راپورټ کې ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې د ستمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې 112 بدني مجازات پر 15 نوي نارینه او 15 ښځو او یوې انجلې تطبیق کړی دي. دا نتنیاهو ویا دا درې نور چارواکي د اسرائیلو د پټو معلوماتو د اشفاقولو په تور نیول شوی دی. دا سونستری رژیم امنیتی بنسټونو د رژیم د لومړي وزیر د ویا دا درو نورو چارواکو د نیولو خبر ورکړی دی. سونستری رژیم د خپلو جنایتکار اقداماتو په دوام کې په نیوکی فلسطینی سیمو کې د ربای ادارې پر فعالیتونو بیا بندیز لګولې ده. صاحب شبکې د خبر لمخې اسرائیل رژیم د فلسطین ضد سیاستونو په دوام د نړۍ او نړیوالو د پریکړو په خلاف پرون د نومبر په څلورمه د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار له ادارې انروبا سره د همکارۍ تړون لغوه کړ. د دې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ.
لا سونستی پوزیان سره په مقابله کې د لبنان د حزب الله غورسنګ د بریاو دوام دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د لبنان حزب الله په مختلفو جبهو کې د سونستی پوز په خلاف په کامیابی سره خپل عملیات ترسره کوي. د لبنان اسلامي مقاومت د سونستی رژیم د هدفونو پر ضد د درې توغندیزو عملیاتو خبر ورکړی دی. د لبنان حزب الله د دوشنبه د سهار په لومړي عملیاتو کې د سونست رژیم الیډ اشهر خارګوټ په توغندیو سره په نخه کړ. د لبنان اسلامي مقاومت هم دارنګه پرون سهار په خپلو دوهم عملیاتو کې بیا د سونست رژیم د شائل حتصور او دلتون درې خارګوټ په توغندیو سره په نخه کړل. حزب الله په خپلو دریم عملیاتو کې د نیواګرو سیمو په شمال کې د میرون اډه چې دا سونست رژیم دا الکترونیکی جنگ مرکز دی په څو توغندیو سره ویجاړه کړه. دا لبنان لا سویل څخه توغول شوی راکټونه هم په مستقیم ډول د تل ابیب پر ځنو سیمو لګیدلې دي. د لبنان اسلامي مقاومت دا نومبر په دریمه هم د سونست رژیم د هدفونو تجهیزاتو ځواکونو سونست میشته ځایونو او پوځي اډو پر ضد 28 مختلف عملیات ترسره کړی دي. لبنانی سرچینو د حزب الله د مبارزانو د کامیابی او کامیاب عملیاتو په دوام سره د لبنان په سویل کې لال خیام خار څخه د سونستی پوځیانو د جبري وتلو خبر ورکړی دی. د سونستی رژیم رادیو او ټلویزیون خبر ورکړی چې جبې بے پیلټه الوتکه په مستقیم ډول د نهاریا خار په شمال کې و فابریکا په نخه کړی ده. د سونستی رژیم رسنده هم دا رنګه لبنان د څو بے پیلټه الوتکو د حمله لامل د هیفا په ختیس کې د راما ډیوډ اړې په شاوخوا کې د څو 14 د رامې ستکیدا خبر ورکړی دی. د لبنان حزب الله د وی ویډیو په خبرولو سره سونستی رژیم ته خبرداري ورکړی چې تاسو لپاره په هیڅ ټانک به پاتې نشي. د لبنان د اسلامي مقاومت د جنگي اطلاعاتو مرکز د حزب الله لخوا د زغروال ضد وسلو د مخکتنې تصویرونه خبرلږه پکې د شهید سید حسن نصر الله د وینای و برخه هم نقل شوې ده چې پکې اعلان شوی کا تاسو یعنی د سونست رژیم تا ټانکونه لبنان ته راشي، هیڅ ټانک په تاسو ته بیا بیرته ورستون نشي. د لبنان حزب الله د سیونیست رژیم د پوز د وحشیانه حملو په غبرګون او د لبنان د ملکیانو د موخه ګرځولو په وړاندې غلی پاتې نشو، او د اشغالي فلسطین په شمال کې د سیونیست میشته خارګوټو او ځایونو پر وړاندې پراخ عملیات په لاره واچول. د لبنان د حزب الله د حملو نوې پړاو هم په نیواکي سیمو کې د سیونیست رژیم د پوځي او جاسوسي اډو په نخا کولو سره تر سره شوې ده. د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومه نیټه د الکسا توپان د عملیاتو لپیلیدو په غزا کې د فلسطین د مقاومتي ډلو پر وړاندې د رژیم د پوز له پرله پسې ماتو وروسته د سیونیست رژیم چارواکو په سیمه کې د کړکېچ او بحران رامنځته کولو په هدف په لبنان باندې پوځي حملې پیل کړې دي. د جګړې د پراخولو پر تلابي پلان په داسې حال کې جوړ شو چې د سیونیست رژیم ځینو پوځي قوماندانانو د لبنان په ګډون په سیمه کې له مقاومتي ډلو سره د مقابلې لپاره د سیونیستانو د ناتوانی او د جګړې د پراخیدو خبرداري ورکړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ د خبرونه دوام تاوک شي.
وی آر منی
میرمن
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
توله خوګیانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د ویارمنی مېرمنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري.
دوستانو هغه افق ته دومره په هوټ سره ګوري لکه هغه ځای چې هغه پکې ولاړه ده. د هغې ټوله دنیا دا په هماغه د خښتو په زاړه کور کې چې وخت په وخت له خور د وزي د بچي غږونه اوري، او د انګړ په کونج کې تنور ډوډۍ بوی ژوند بخون کې دی. د کلی سادګۍ او د هغې د انجلۍ خوبونه ښکلا په دې ساده ګنډل شوي بلوچي لباس کې او د هغې په خبرو کې اخلاص او صداقت پټ دی. همدغه ساده جملې د زیبا عزیزی د معرفي کولو لپاره کافي دي چې د ملګرو ملتونو له مخې د نړۍ څلورمه غوره کلیواله میرمن ده. یوه 18 کلنه میرمن چې د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د قصرقند خار د گهجن ولسوالۍ په عزیز آباد کلی کې زیږیدلې ده. د قصرقندون کې استاده فرهنګي او هنري فعالیتونه د خپل کار په چولر ګرځولې دي. د لیبی خو د کلیوالو نجونو د تعلیم او لارښوونې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د ودونو او د دی ناسمو ودونو د مخنیوي په ځینی خوندزیو کې د زده کړو د اسانتیا او د برابرولو او لبلې خو په دې اړه د پوهاوی د کچې د لوړولو په برخه کې کار کوي. د کلیوالي لاسي صنایعو بیا راژوندي کول او د هغه میرمنو لپاره چې خوراک کمزوري مالی کچې لري عایدي تولیدات د ستنی کار زده کول لدی اصلي هنر سره د اصلي هنرونو په یو ځای کولو سره هغه د نورا په نوم یو ځانګړی برند جوړ کړ. د عزیزآباد کلی لپاره د میرمنې عزیزي د ټولو بشر دوستانه خدمتونو له جملې څخه د رواني او ټولنیزې بیا رغونې لپاره د ښوونیز مرکز جوړول یو له مهمو کارونو دی. هغه ماشومان چې د ځان علم په مرکز کې د زده کړې فرصت نه درلود تدریس وکړ او د دې سیمې ټولو هلکانو او نجونو ته په مساوي توګه د زده کړې اسانتیاوې رامنځته کړې. د ویړمنې میرمنې په نننۍ خپرونه کې د دې فعال میرمنې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
خوګیانی صاحب، میرمن زیبا له ماشومتوبه به په دې ښه پوهېده چې یوازې یوه معجزه کولی شي د هغې خوبونه پوره کړي. خو هغه د یوې شیبه لپاره هم خپل هڅې بندې نکړې. د هغه زیر ذهن په هغو محدودیتونو او غیر لیکلو قواعدو کې ښکیل شو چې په سیمه کې د نجونو د پرمختګ مخه نیسي. دا چې لیدلې یو هلک بې له کومې اندېښنې زده کولی شي او ټول نجونې په کم عمر کې د میړه کور ته ولاړې شي او یا بې سواده پاتې شي، له همدې امله له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د خپلې کورنۍ په مخ کې یوازې د زده کړې لپاره د هغوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره ودرېده. هغه وویل چې ما باید زده کړې وکړای او ټولو ته یې دا ثابته کړم چې نجونې هم د زده کړې حق لري. زموږ په کلي کې نه ښوونځی و او نه هم د استادانو د شپې پاتې کېدو ځای، خو یوې پېښې د مېرمنې په ښکلي ژوند کې یوه کړکۍ یا شاید یو فرصت رامنځته کړ. یوه ورځ د لومړي ځل لپاره څو ښوونکي کلي ته راغلل چې د هغه کلي او شاوخوا کلیو ماشومانو ته درس ورکړي، خو دوی باید خپل کار چیرته کړی وای. خبره د زیبا نیکه غوګونو ته رسیږي کله چې د کلي سپینجره او د دغو ټولو حل کوونکی کس ګڼل کیږي. نیکه د خپل کور مخې ته د درسونو لپاره یو زوړ کور چمتو کوي. هر کله چې ما هغه وایي چې هر کله چې ما ولیدل چې زموږ د کور مخې ته یو ښوونځی دی، زه خپه وم. ما احساس وکړ چې هغه څه چې زه یې غواړم یوازې یو څو ګامه لیرې دی، خو زه یې نشم ترلاسه کولی تر دې چې له زرو ستونزو سره سره مې چې د خپل نیکه نظر ترلاسه کړ چې زده کړې ته دوام ورکړي او د هغه په مرستې مې خپله مور هم قانع کړه.
وګوردونکو، هغې د مطالعې د سختو ورځو او کار کولو وروسته وتوانېده چې ډیپلوم ترلاسه کړي. هغه وایي کله چې ما خپل ډیپلوم ترلاسه کړ زه نوره هم هیله منده شوم، ځکه چې ما ډیر ښه کار کړی و او کولای شم په اسانۍ سره مختلفو کلیو ته لاړه شم. ما له ځان سره ژمنه وکړه چې په هغه محرومو سیمو کې د ټولو نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړم. دا ډېره ستونزمنه وه، په دې کلیو کې ډیرو سړکونه نه درلودل او موږ په بسونو او لاریو کې اوږده لاره ووهله تر څو کلي ته ورسیږو او د سواد زده کړې ټولګي بند نه شي. ډیری کلیوالي میرمنې او نجونو وکولای شول چې په دې ټولګیو کې لږ تر لږه سواد ترلاسه کړي. زیبا په هماغه کال د استادانو د روزنې پوهنتون ته شامله شوه چې ډیپلوم یې ترلاسه کړ، خو له دې امله چې ناوخته خبره شوه نوملیکنه ونه کړې شوه. نو بیا یې هڅه وکړه او بل کال پوهنتون کې ومنل شوه، خو پوهنتون ته تللې د هغې د سواد زده کړې په غورځنګ کې د فعالېدو مخه نه نیسي. زما د خوځښت ټولګي د ډیرو کلیوالو نجونو او میرمنو لپاره په ژوند کې د امید ځای و او تل مې دغه غوښتل چې له پوهنتون وروسته زده کړو ته ولاړه شم او د سیمې د نجونو لپاره په تخصصي او علمي ډول د زده کړو ته دوام ورکړم.
دوستانو، میرمن عزیزی په خپلو خاطراتو کې وایي چې درس یوازې د استاذې په کار پورې محدود نه دی. د استاذې په توګه هغه د کلی یو خدمتکار هم ګرځي. هغه وایي زموږ کلیوالي سیمې هم بے برخې بې، له همدې امله مو د خیران له ډلې سره اړیکې درلودلې او هم د غو فعالیتونو په لړ کې د حضرت امام علی علیه السلام له ټولنې سره آشنا شوم او دا په 1906 کال د ایران د قصرقند ماڼۍ د جوړولو بنسټ شو. د دې کور په پرانستلو سره موږ د 28 ماشومانو لپاره چې له زده کړو یې بې برخې پاتې شوې د زده کړو زمینه برابره کړی شوه. هغه ماشومان چې ښوونځي ته جذب شوي وو په ټولګیو او حرفوي زده کړو کې ګډون کوي، ځکه چې د دوی ډیرو ښوونځیو کې د شاته پاتې کېدو بې وزلۍ وه. له همدې امله ما هڅه وکړه چې ماشومانو ته د اصلي مهارتونو په زده کولو سره د پیسو ګټلو فرصت برابر کړم. موږ د ماشومانو لخوا تولید شوي محصولات د خلکو په کورونو کې پلورل او د کار ماشومان او د دوی کورنۍ نورې هم هڅولې او انګیزه زیاته وه. د میرمن عزیزی د ژوند په ټیټه هسکه لاره کې حتی واده هم د هغې د هیلو په لاره کې خنډ نشي ګرځېدلی. هغه وایي، زما د واده لومړی شرط دا و چې په دې کارونو کې زما خاوند زما سره یو ځای شي. هغه فعالیتونه چې که ملګرتیا او خواخوږی نوې پایلې ته نه رسیږي. زیبا په خپل ښار کې د بېوزلۍ د ریښو د ایستلو لپاره هڅه کوي. هغه حتی د کار رامنځته کولو باندې پیل کوي. هغه وایي، نن په قصرقند کې شل کورنۍ د ګنډلو په څانګه کې شخصي او موردي فرمایشونو پر مټ د اړتیا وړ پیسې ګټي، او په سرباز کې هم شل کورنۍ زموږ د شرکت د تولیداتو په برخه کې فعالیت لري. زما لپاره له نیکو خلکو سره د ارتباط لاره خلاصه شوه. تر اوسه پورې په دې سیمه کې څه د پاسه 216 د مرستندویو مؤسسو په مرسته جوړ او ترمیم شوي دي، او هم 2 کتابتونونه جوړ شوي دي، او د څښاک د اوبو د ستونزې د اواري لپاره د اوبو د زیرمه کولو 2 ډیمونه جوړ شول. اړمنې کورنۍ وپیژندل شوې، او د سیمې په اوسیدونکو او زده کوونکو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. تر ټولو مهمه دا چې سخت او توپیره ډک نظرونه تر ډیره حده له منځه تللي دي، او زما په کلي او شاوخوا کلیو کې ډیر ځوانان راتلونکي ته هیله مند شوي.
دوستانو، میرمن زیبا عزیزی په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د نړیوال بنسټ WWSF لخوا په کلی کې د 4 تخلقي ښځې په توګه وټاکل شوه. د انتخاب د دې سیمې په کلو کې د کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې او پوهاوي په برخه کې د هغې د پراخو هڅو له امله وشو. د ښځې زیارکښې ته د خلاقیت جایزه ورکړل شوه. هغه وایي، زه تل په دې باور وم چې زه کولی شم د خپل عمر د نورو په پرتله بله لار تعقیب کړم، خو کله چې زه په نړۍ کې 4 غوره شوې ښځه او لومړی ایرانی ښځه شوم، نو پوه شوم چې ما پای ستونزمنه لاره ګام اخیستی دی، او زه د ټولو نجونو او هغه ټولو ښځو په وړاندې مسؤلیت لرم چې د ایران په لرې پرتو کلو کې ژوند کوم. له دې وروسته په نورو هیوادونو کې د محرومو سیمو د ښځو او نجونو پر وړاندې مسؤول یم. زما ډیر ملګري خوشحاله و چې زما د شپې او ورځې سخت کار پای ته ورسېده. زه هم خوښ یم چې د عزیز آباد کلی او قصرقند ښار د خلکو حوصلې دوه چنده شوې، او د دې سیمې په ځوانانو کې د هڅو روحیه ژوندۍ شوې ده.
د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت اوس هم یو له هغو کارونو څخه دی چې نه یوازې کورنۍ پیرودونکي لري، بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم ډیر دلچسپۍ لرونکي لري. د ستنې کار یو له دغو لاسي صنایعو څخه دی چې له پامه غورځول شوی و، خو په تیرو 2 کلونو کې د میرمن عزیزی په شپه او ورځ هلو ځلو سره نوی ژوند پوه شوی. هغه په خپله په دې اړه وایي، ګنډل یو هنر و چې زه پکې فعاله وم، او په ځوانۍ کې په ځانګړې توګه په اوړي کې په بدیکار بوخت وم. د پوهنتون له فارغېدو وروسته مې له ځان سره وویل چې ولې دې هنر ته ډیر نه کتل کیږي. هغه هنر چې ما او زموږ د کلي خلک ورسره بلد دي، او د نورو ځایونو خلک ورسره بلد نه دي. له نیکه مرغه څه وخت وروسته ما یو شمېر نیکې کوونکي خلک ولیدل چې زما وړاندیز یې ومنه چې د کلیو مېرمنې په کار ګمارل شي او د ستنې کار کولو هنر ته وده ورکړي. البته د شو محصلینو یوې ډلې هم په سیستان او بلوچستان کې د حسیرې صنعت ته د وده ورکولو لپاره زما ډېر تر وکړ. اوس مهال دیش زیات میرمنې زموږ سره په دوامدار توګه کار کوي. زما په کلی کې شاوخوا 40 کسان په ګډه کار کوي، په دې معنا چې شاوخوا 150 ښځې له دې کار معاش سره ډوډۍ راګټي. زیبا عزیزی یوه له هغو زرګونو ایرانی میرمنو څخه دی چې په خپلو هڅو او زیار سره یې د کلیوالو په زړونو کې د هیلو او ژوند افقونه روښانه کړل.
خو ګوردون کو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
لا تاسو سره خدای پامانی کوو. خدای مو مل او ملګری.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار.
ل اسرائیل او د امریکای ملاتړونه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ل اسرائیل څخه د امریکا د بخرت ملاتړونو او د هغو د دلیلونو په باب ل یو ځانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پوهیږې اسرائیل په منځني ختیځ کې د ژغورونکو غورځنګونو د ځپونکي او کنټرولونکي او د تفرقه او درز د عامل په توګه د امریکې یو پوځي مرکز په وروستیو لسیزو کې په لویدیځ آسیا سیمه کې او په نړیواله سویه د اسرائیلو له ګټو سره په مطلقې غږملتیا او هر اړخیز ملاتړ باندې ولاړ دی. دغه هیواد د هغو هیوادونو په لیکه کې راځي چې په تیرو کلونو کې تل د وحشي صهیونستانو له جنایتونو او وحشي توبونو ملاتړ کړی دی او جنایتکار صهیونستي رژیم د امریکې او لویدیځوالو د همدغو ملاتړونو په واسطه په دغو کلونو کې خپلو جنایتونو او وحشي توبونو ته دوام ورکړی دی. امریکا له دغه جعلي رژیم ته د خپلو ډیرو زیاتو او بې کنټروله پوځي او مالی مرستو په وړاندې کولو کې هیڅ حد او حدود نه پیژني او د هغو لپاره هیڅ شرطونه هم نه ټاکي. په همدا وروستیو کې یوه هغه موضوع چې یو ځل بیا د تل په نسبت لا زیاته رابرسیره شوه او د هغې امریکا حقیقي څیره چې تل د بشري حقوقو د تش په نامه دفاع ادعا کوي او پر دغې دروغجنې ادعا په تکیه سره پر خپلواکه هیوادونو دباوونه وارد کړي دي د نړیوالو نندارې ته راڅرګنده کړه چې د اسرائیلو له جعلي رژیمه د دغه هیواد بې کنټروله ملاتړونه په غزې کې د فلسطیني ماشومانو، ښځو او بوډاګانو او ځوانانو په عامې وژلې کې شریکېدل دي. له صهیونستي رژیمه د امریکې ملاتړ یوازې د میدان په ډګر کې نه خلاصه کیږي. امریکا په ډیپلوماټیک ډګر کې او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې هم هغه پریکړه لیکونه چې د غزې ترانګې داخل ته د انساني مرستو د رسولو لپاره د اوربند غوښتنه ده هم ویټو کوي. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې دغه پراخ ملاتړونه چې په هر اړخیزو ډیپلوماټیکو رسندوی ډګرونو کې په پشتیبانۍ سره ترسره کیږي په کوم منطق او کومو موخو او اهدافو سره کیږي.
عزیزانو، ارزونې او څیړنې ښیي چې د دغو بې قید و شرط ملاتړونو تر شا په امریکا کې قدرتمنه صهیونیستي لابۍ ده. په امریکا کې اسرائیلي لابۍ د دغه هیواد په داخلي او بهرني سیاست کې د لابۍ د قدرت او تعقیبونې یوه ځانګړې نمونه ده. په امریکا کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو قدرت منول او د واک ته د مختلفو ډلو ټپلو کسانو قدرت ته په رسولو کې د دغه لابۍ ملاتړ او رول له اسرائیلو څخه په ملاتړ کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو پیاوړی واک او ګټې روښانه کوي. د موجوده احصائیو په اساس د امریکا په انتخاباتو کې د دغه هیواد څه د پاسه 90% یهودیان ګډون کوي او د رایو په نتیجو کې حیاتي اغیزې لري. د امریکا یو مشهور نظریه وړاندې کوونکی نوام چامسکی د امریکا په انتخاباتو کې د پیسو اغیزو ته په اشاره سره ویلی دی د امریکا د انتخاباتو نتیجې له هغو پیژو او اندازې سره چې د هغه لپاره لګول کیږي تصور کیدلی شي او لکه څنګه چې یهودي ډلې ټپلې په تېره بیا صهیونیستي ډلې او لابۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مرستو د زیاتې برخې تامینوونکي د یو په غیر بهیر مستقیم اغیزه شیندی. همداراز د امریکا په ټولنې په تیره بیا د سیاست او رسندوی دوو حوزو کې ډیر مهم او ټاکونکی رول لوبوي. د صهیونیستانو تر کنټرول لاندې رسندوی د عمومي افکارو په بدلولو کې او یا د یو کاندید په معرفي کولو کې ډیر رول لوبوي. له دې امله د ولسمشرۍ کاندیدان د یهودیانو له غوښتنو سره ملګري کیږي څو د دوی د رسندویو له لارې لا زیاتې رایې ترلاسه کړي.
گرانو دوستانو صهیونیستی لابیانې چې اصطلاحاً آی پیک نومیږي د کانګرس د نمائندگانو د کمپنیانو د فعالیتونو او له اسرائیلو څخه د دوی د لیدو کتو د لګښتونو او د غراز د صهیونیستی ټولنې له مشرانو او مسؤلانو سره د دوی د اړیکو د پیاوړتیا لګښتونو د تامینولو مستقیمې مسؤلې دي. دا کمیټي چې ویل کیږي کابو شپېته زره غړي لري په درسته امریکا کې د اسرائیلو د ګټو لپاره فعالیتونه کوي او په کال کې ډېر زیاتې پیسې د امریکې په بینکونو کې د صهیونیستی لابې حسابونو یا اکاونټونو ته اچوي. دا کمیټي پر حکومتي فیصله کوونکو او عامه افکارو ډېره زیاته اغیزه شیندي. داسې ده چې صهیونیستی لابي په امریکا کې له لوړ رتبه سیاسي چارواکو سره پیاوړی او پراخې اړیکې ټینګوي. د مثال په توګه په 1994 او په 1996 کلونو کې د آی پیک ادارې ډېرو غړو د کانګرس د انتخاباتو له کابو شپږ زره کاندیدانو سره لیده کاته وکړل. د یهودیانو لابی چې د امریکې په سیاسي مشارکت کې ډېره اوږده مخینه لري له دوو غوره صهیونیستی یهودي ډلو څخه جوړه شوې ده او د دوی خوښ کسان اوس د امریکې د فیصله کوونکو مرکزونو په شمول په مختلفو څوکیو باندې ناست دي او دغه هیواد د بهرنیو سیاستونو پر بهیر ډېرې اغیزې شیندي. په نږدې ختیځو چارو کې د امریکې د پخوانی خارجه وزیر مرستیال مارټین انډک، په منځني ختیځ کې د سازباز د بهیر پخوانی غږملونکی ډینیس راس او د جمهوری غواړي ګوند د ملي کمیټې د مالی برخې مشر میل سیمبلر په څیر د امریکا تر ټولو مهم چارواکي د دغه ډلې غړي دي. پر دې اساس په تیرو څو لسیزو کې او په تیره بیا د 1918 کال په شپږ ورځني جنگ کې په لویدیځ آسیا سیمه کې د سیاست پیچومې له اسرائیلو سره د دغه هیواد رابطه وه.
په منځني ختیځ سیمه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په باب د دروغجنو ادعاګانو او له اسرائیلو څخه د بېخرته ملاتړ ترکیب له صهیونیستي رژیم څخه په ملاتړ کې د امریکا په سپیرو سیاستونو د اسلامي دنیا او عربانو د عمومي افکارو د سخت غوسې د راپورته کېدو لامل شوي. د امریکا د بهرنی سیاست په تاریخ کې د خاصو ګټو لرونکو ټوله د لوټپلو د دغه هیواد په بهرنی سیاست کې انحراف رامنځته کړی، خو هیڅ یو نفوذي ډله نه ده توانېدلې د صهیونیزم د لابۍ په څیر د امریکا حکومت او ولس قانع کړي چې د دغه هیواد او اسرائیلو ګټې په بشپړ ډول په یوه ورته وضعیت کې وي. د 1993 میلادي کال د اکتوبر له جنګ راهیسې د واشنگټن له اسرائیلو څخه له هرې یوې سویې نه ور اخوا چې له نورو هیوادونو سره یې لري ملاتړ کړی. د 1996 کال څخه په دغو ملاتړونو کې د هغه مستقیمې او پراخ اقتصادي او پوځي کلنۍ مرستې شاملې وې چې له دوهم نړیوال جنګ را په دېخوا ټولو لویې مرستې وې چې امریکایي له یو بل رژیم سره ترسره کوي او په اسانۍ سره یې پر 1.3 میلیارد ډالرو اوښتې دي. د امریکا د ملاتړونو په چوکاټ کې او د ځینو موجوده احصائیو په اساس اسرائیل هر کال په مستقیم ډول کابو 3 میلیارد ډالري مرستې ترلاسه کوي چې تقریبا د هر یو اسرائیلي لپاره کابو 500 ډالره ارزښت او د بهرنیو مرستو د بودیجې په 50 کې یوه برخه مرستې دي. یو بل مهم ټکی چې امریکا څخه د مرسته کوونکي نور هیوادونه دغه مرستې په 3 میاشتو کې او په قسطونو کې ترلاسه کیږي، خو اسرائیل ټول مرستې د هر کال په پیل کې یو ځای ترلاسه کوي او په دې توګه ډېرې زیاتې ګټې څخه برخمن کیدلی شي. هغه همداراز مناسبه د چې پوه شي چې له ډېرو پوځي مرستې ترلاسه کوونکو څخه غوښتل شوي چې خپلې ټولې ترلاسه شوي پیسې په امریکا کې خرڅ کړي. البته اسرائیلو ته اجازه ورکول کیږي چې له دغو مرستو تقریبا 25% خپلو دفاعي صنایع او صنعتي برخې ته بیل کړي. همداراز اسرائیل له امریکا څخه یوازې پوځي مرسته ترلاسه کوونکی دی چې مجبور نه دی هغه هیواد ته د لګښت د څرنګوالي په باب سپناوی ورکړي او هم دغه چاره سبب کیږي چې په هغه موردونو کې چې په ظاهر امریکا مخالفه ده، لکه چې په لویدیز غاړه کې د خارګوټو جوړولو کې د دغو پیسو له مصرفولو مخنیوی عملا ناممکن شي. پر دې سربیره امریکا د اسرائیل د وسلوالو سیسټمونو د پراختیا لپاره هم مرستې لیږي، او د بلیک هاوک هیلیکاپټرو او د اف 14 ډوله جنگی الوتکو په څیر په پرمختللي وسلو د ترلاسه کولو په باب د دغه رژیم لپاره زمینه برابره کړي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د امریکې او صهیونیستي رژیم ترمنځ د دوه اړخیز تفاهم په اساس په 2014 کال کې وټاکل شو چې امریکا له 2019 کال تر 2028 کال پورې موده کې په اسرائیلو کې پوځي تجهیزاتو باندې د کابو 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پیسې ولګوي. همدارس د پام وړ ده که پوه شو چې امریکا اسرائیلو ته د جاسوسی اطلاعاتو لور کولو هم ډډه نه کوي، داسې موضوع چې په ناټو کې خپل متحدان یې هم ورڅخه برخمن کړي او خپل سترګې ایټمی وسلو ته د رسیدو لپاره د اسرائیلو په هلو ځلو هم بندي کړي دي. د دغو میدانی ملاتړونو ترڅنګ چې له 1923 کال څخه د طوفان الاقصی نومي عملیاتو تر پیلېدانا مخکې پورې امریکا د امنیت شورا هغه 3 پریکړه لیکونه چې اسرائیل یې محکوم کړي ویټو کړي دي، او د غشمیر له هغو ویټو کوونو ډیر دی چې د امنیت شورا د نورو دایمي غړو لخوا ترسره شوي دي. امریکا حتی د صلح د تړون د ترسره کېدا په وخت په داسې حال کې چې باید منځګړی رول ولوبوي تل یې د صهیونیستي رژیم پلویتوب کړی دی، داسې چې د 2000 میلادي کال د کیم ډیوډ په خبرو اترو کې یو امریکایي ګډون کوونکی ویلی دی، په ډیرو موقعو کې مونږ د اسرائیلو د وکیل په څیر عمل کړی دی.
او په نهایت کې دا چې دا سخکاری په امریکا کې د یهودی قدرتمن لابای غیر شندونکي رول ترڅنګ له صهیونیستي رژیم څخه د امریکایانو په ملاتړونو کې دوی لپاره حیاتي او ستراتیژیکي ګټې شته دي، او دغه حیاتي او ستراتیژیکي ګټې د دغه سرطاني دانې په پیاوړتیا او بقا کې مهم رول لري. په حقیقت کې په لومړني لسیزه کې په دغو غیر معمولي مرستو پسې اصلي انګیزه د امریکا په ستراتیژیکو ګټو کې نغښتې دي، داسې ګټې چې له هر څخه زیات د هغه ځانګړي ځایګي او حیاتي رول سره اړوند دي چې دغه رژیم یې د امریکا په ستراتیژۍ کې لري، او د هغو په اساس اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي مرکز او د ژغورونکو غورځنګونو د کنټرولونکي او ځپونکي او په سیمه کې د تفرقې او درز د رامنځته کوونکي عامل په توګه دي. د یو صهیونیستي په اعتراف سره نیواکي فلسطین د امریکا یو پوځي مرکز دی، او اسرائیل یوازې د لزانه د دفاع لپاره جنگ نه کوي بلکې د لویدیز د حیاتي ګټو لپاره هم جنگیږي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، له اسرائیلو د امریکې د ملاتړونو د علتونو په هکله دا ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو،
او تاسو په لویو متعال خدای سپارم.
المانزني خدایا پدا سرنز رنزوریم چته درملیه ددا سی سوی پهیلیم چته منزلیه ددا سی ستاینه بندیم چته وړی زپتا څپو هیګم تپو خی ته هغه چې په خپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما پاخه اوما خواګه ترخه دی زما که په دنیا زرګونه خدی زما پیستا لنوما پکار ندی زما
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Սարսադաս օխո մեր ոմանո օրուգե դինե եհա օարա
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50.